اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه مني. وخت ورځي 11 بجې شوی. په دې غړي کې بواری په افغانستان کې وسلوال طالبان وای دوی په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو په کې خبرې کیږي. دا به هم وایي چې پاکستان ویلي دی چې افغانستان داسې شواهد لري چې د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسد الله خالد شوی بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو نو دوی ته دی ورکړي. د تر څنګه نور هم بشمې رپورټونه لرو خو لومړی په امیر ساحل تور دو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. افغان طالبان ویلي د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد بریټ په پاکستان کې تنظیم شوی وو او مصري ولسمشر له خپل هغه فرمان له لاسه اخیستی چې تر مخې یې د ځان ته پراخ واک ورکړی وو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منلې ده چې د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس ته ویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاریس د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړ خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي. دغه غونډه د یوې څېړنیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانسې په مرکز پیرس کې کیږي. غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد بریټ په پاکستان کې ترتیب شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره بداوه چې کتر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیښې په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای. اسد الله خالد د پنځمې پر ورځ په کابل کې په یوې ځانوژونکي حمله کې ټپي شو. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې ویل چې دا حمله په کوټه کې ترتیب شوې او دا چې په دې اړه به له پاکستانه وضاحت غواړي. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې پکې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. د چارواکو په وینا نن پیښه نن په شین کمر سیمه کې شوې ده. په باړه کې له کالون راهیسې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي. د نننۍ بمی چاودنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری په برتانوي روغتون کې ملال یوسفزي سره لیدلې دي. تېر ورځ زرداری د لوموړي له ډاکټرانو پلار او ورونو سره ولیدل. ملال یوسفزي د برمنګم د ملکه الیزابت په روغتون کې ده او هلته درملنه کیږي. نوموړي د اکتوبر پر 9 وسلوالو طالبانو په سواد کې اشتلې وه. د روغتیايي وضع خرابېدو له کبله ملاله بیا برتانیا ته ورسول شوه. د رسنیو له وینا سره سم پرون ډاکټرانو ولسمشر زرداری ته ویلي چې ملاله ژر پر غېدو ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دی تیار دی چې په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب یا استثنا په ورکړه غور وکړي. ټاکل شوی دغه تړون راتلونکی کال لاسلیک شي. دا تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودیت بڼه یا تشکیل د سرتیرو او پوځي اډو شمیر مشخص کړي. کرزي پرون ویل د اساسي غوښتنې دا دي چې امریکا ټول هغه کسان چې له ځانه سره ساتلي او یا یې په زندانونو کې بندیان کړي دي افغان دولت ته وسپاري او خپل ټول زندانونه وتړي. د افغانستان د فضا واک بیرته دولت ته ورکړي او پر افغاني کلیو له چاپو ډډه وکړي. کرزي ویل که دغه شرایط پوره شول افغانستان راضي دی چې امریکایي پوځیانو ته د خوندیتوب ورکولو پر مسأله غور وکړي. امریکا دا مهال په افغانستان کې تر 15,000 زیات پوځیان لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس اوشاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي. د ویل دغه سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو کیږي. اوشاتسکس چې پرون یې په کابل کې د بشري حقونو ونې پرانیستله له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې ویشت غړي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو رپورټونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
دا وایي موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې د ښځو په نښه کېدو په اړه پرله پسې معلومات ترلاسه کوو. د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې تر تیرو درو لسیزو جګړو له کبله په میلیونونو کسان وژل شوي، ورک یا ټپیان شوي، په زور مهاجرت او بې کوره کېدو ته اړ شوي، خپل ملکیتونه او کورونه یې له لاسه ورکړي. دغه راز په پراخه پیمانه یې له بشري حقونو سرغړونې شوي دي. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر را خلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ بهرنیو ځواکونو ویلیډ دلیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبې پر ورځې د سروبي له ولسوالۍ تختولی وو. د بیان تر مخې د نوموړي د خوشي کېدو دندې اجازه هغه وخت ورکړل شوه چې معلومه شوه جوزف د ژوبلېدو یا د مرګ له حتمي خطر سره مخامخ دی. ډاکټر نن سهار وختي د هیواد په ختیځ کې له طالبانو خلاص کړل شوی دی. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي د ژغورنې دا عملیات امریکایي او افغان سرتیرو په ګډه سره کړي دي. د عملیاتو په اړه له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. مصري ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان فسخ کړی دی چې تر مخه یې د قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي ویاند البته ویلي چې مرسي به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. په مصر کې اپوزیشن غوښتنه کړې وه چې مرسي دې خپل فرمان بیرته واخلي او د اساسي قانون په اړه د ریفرنډم وځنډوي. دا آئین د اسلام پالو په اکثریت جوړې جرګې په بیړه منظور کړ. د مرسي دا اعلان هغه وخت راغلی چې پرون د ولسي خبرو اترو وړاندیز کړی و چې په هیواد کې سیاسي بحران ختم کړي. د خبرو لوی اپوزیشن ګوندونو پریکون یا بایکاټ کړی وو. د نومبر 28 نیټې په فرمان کې راغلی ول چې د مرسي د پریکړې به په عدالت نشي ننګولی او د دې له کبله په ټول هیواد کې احتجاجونه هم شوي ول. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي معاینې ښیي چې د ده په بدن کې د سرطان نورې خپرېدونکې حجرې یا خلیې موجودې دي او دی به د دې جراحي کوي. نوموړي پر دولتي ټلویزیون وویل چې نن به کیوبا ته د جراحۍ لپاره ستنېږي. دی د جمعې پر ورځ په کیوبا کې تر طبي معاینو وروسته بیرته وینزویلا ته تللی وو. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مده مشال ریډیو نو وردل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. طالبانو ویل دي دوی په پیرس کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون کوي. کارپوهان دې ته په چسترګ ګوري.
مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له تاریخ څخه خبر شي.
د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس د برید وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیدا شوی حالاتو ته کارپوهان څه داسې ګوري.
ولا پاکستان هم داسې خلک شته چې هغوی افغانستان مخالف دی او دا به خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ګرم سوکې نو
په خبر ایجنسی کې مېش د ترګری لوجه زپل شوی افغان کډوال وایي باید دوی ته هم د نورو ځای اوسیدونکو په څیر مالی مرسته ورکړي شي.
به لاندې د نړیوال دی راکې وایي چې تاسو به جمعې په ورځ به خوښې جاي پاس تاسو ته لکه چکونه راځي به تاسو در کې خوشي ورلو. ما خبره به کې د ماجر ورانه چې ودرې مو ماجر سره خپل دغه کو مخ کې وبختنه کو چې ورې کو کورې نکو.
او د نن ورځې په زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار باړو کلی ته ورغلی یو.
دروداتو د ولسوالیم د بلو د کړی درې سوه کاله مخکې راغلیم. غزګینا په دې وطن کې مونږ چرالو قاسم خیل او ممن دا په پراته وو.
په دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې وسلوال طالبان وایي د دوی دوه استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ جوړیږي چې له افغانستانه سیاسي اپوزیشن او ځنو کارپوهانو ته یې هم د ګډون بلنه ورکړې ده. تفصیل سلیم احمد صالح په دې رپورت کې ورو.
وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي اژانس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ رابلل سوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خوندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې په اسکیج مرزا غو ملاتړ کوم او پښو ولاړ یو.
او خوشاله چې د مجلسونو کې خوب د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی. که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیشن دي، که د دولت طرفداران دي، زموږ ارزو دا ده چې دا ټول مذاکرات د وخت افغانستان ته انتقال شي او دا مذاکره په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکي کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، په دې معنی چې بېلابېل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
خو مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل دریځ څخه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
تاسو وردل چې افغان چارواکي وایي دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پاکستان چارواکي یا د پاکستان مشران هم داخل کړي. همداشان ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په منطقه کې د امن پر ځای کولو په لړ کې یو بل ته نږدې شوي دي، خو دوی وایي ځینې قوتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې خنډونه چوي. دا قوتونه څوک کېدای شي؟ د خالد خان په دې رپورټ کې.
افغان چارو باندې نظر لرونکي شنونکي او سیاسي مشران پاکستان کې د القاعده موجودګي د افغان سولې بهیر کې اولوي خند غني او وایي چې دواړو هیوادونو کې زوړ سوچ لرونکي قوتونه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې اعتماد فضا جوړونو ته خوشحال نخکاری. د نوم نخودلو په شرط یو کس چې د پاکستان حکومت کې په اهم چوکۍ پاتې شوی دی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس هم د القاعده ځنې لوړپوړي مشران شته او هغه نه غواړي چې امریکای یا د افغان موجوده حکومت سره دی د سولې او د امن خبرې وکړي شي. دغه خبره په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی هم تکرار کوي او زیاتوي چې تر څو پورې د طالبانو مشر مولا محمد عمر او افغانستان دننه نور مزاحمتي تحریک غړي پوره پوره پخلا شوي نه وي، د افغان امن بهیر کامیابیدلی نشي.
دلته چې کوم کسان لري پاتې دي یا پاینده کې هغه د امریکې خلاف دایمي جنگ دی. خپل افغان حکومت په ویدا ګنج باندې امریکې یو قسم له وډاګي دي. طالبانو ته هم څه خلک چې دي هغه به هم د خبرو مخالفت کوي، ځکه په هغه کې هم په دې مسله باندې اختلاف دی. همدغه وجه وه چې طالبانو د امریکې سره خپل خبرې چې دي نو هغه معطل کړي.
خو بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې افغانستان او پاکستان د نن حالات د مخکې په شان نه دي او د افغان سولې بهیر کې اهم لوبغاړي یعنی افغانان، گاونډي هیوادونه او د امریکې حکومت په منطقه کې د مخکې په نسبت امن راوستلو کې سنجیده ښکاري.
افغانستان د عزت احساس موجود دی. هغه صورتحال نه دی چې لکه څنګه چې د شوروي اتحاد د سوویت یونین د فوجونو د وتلو نه پس دنیا افغانستان ته شا کړه، دې به خبر ده چې خپله افغانستان کې دننه د ملي پخلاینې یا ملي مفاهمت لپاره پوره امکان موجود دی. او دغه صورتحال نه دی چې کومه مهاجرۍ یا انقطاب او نور سوه نوي نه پس وو چې تر څو کمونیزم او کمونیزم مخالف خلک او یا مجاهدین یا غیر مخالف خلک. درېیم خبر دا دی چې افغانستان کې ډېرو لکو بدلونو کافي بدلونونه راغلي.
رحیم الله یوسفزی د پاکستان حکومت له اړخه د ځینې طالب وسلوالو خوشی کېدل د امن په سفر کې لوی ګام ګڼي او وایي چې راتلونکي وخت کې به د پاکستان حکومت ځینې اهم طالبان مشران هم خوشی کړي. خو د په وینا په دواړو هیوادونو کې اوس هم د سوړ جنگ والا سوچ لرونکي خلک شته.
سوچونه خوشتوي کنه تقریبا دا غواړي چې دا خبرې اترې ونه شي او د خبرو د لارې مسله حل شي. افغانستان کې داسې ډلې شته خاص توګه منې شمالي چې کوم تلوار د هغې اوس خو شمالي تلوار نشته، خو د هغې چې کوم پخواني غړي دي هغې کې هم څه خلک طالبانو سره خبرې اترې نه غواړي. دواړو طرف ته داسې ډلې شته یا داسې سوچ شته چې هغې خبرې نه کول غواړي. بل دا خبره هم ده چې دا جنګ چې کوم دی د ډېرو خلکو دپاره او ډلو دپاره یو کاروبار دی. جنگ ودری کی نو زغی دا کاروبار دا ټول گټه وټه دا بیا ختمی کی نو غی نو غواړي چې دا خبرې وشي.
خود عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د امن پروسه کې افغانان د ټولو نه زیات کردار ادا کولی شي او باید چې ټول افغانان په خپل منځ کې کینی او د سولې او د امن د پاره یو لار راوباسي. خو دی وایي چې د افغانستان، پاکستان او د امریکې حکومت لخوا د افغان د سولې بهیر د پاره خاص میکانیزم یا تګلارې نشته او باید چې دغه قوتونه په دې هم سوچ وکړي.
دغه خبره ماته تشکر
کارپوهان وای چې د پاکستان او افغانستان دولتونه د مخکې په نسبت په منطقه کې امن راوستلو کې یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او په کار ده چې د خپل اولس او هیوادونو د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ګړندي او کوټلي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
پورسنی مې کې زما کور د مکلی خبرونه حمله رو خو لومړی زو پیښور ته. پاکستان ویلي دی ک افغانستان داسې شواهد لري چې افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسد الله خالد شوی بریت په پاکستان کې پلان شوی وو نو دوی ته دی ورکړي. د پاکستان له خوا دا خبرې رسته له هغه مخته راغلي دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. په دې اړه نور تفصیل په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال مجیب الرحمن انګار راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسد الله خالد شوی حمله غندلې او دا یو مجرمانه عمل بللای. په دغه اعلامې کې چې بیګا ماخستان خبره شوی راغلی چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته ترغیب خبره کړه چې حامد کرزی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبری ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونه به یو وار بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوز متقاعد افسر او د پوزي چارو کارپو محمد سعد د نوموړي د خبرې له وخت وړاندې بولیا وای چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي. کننو هغه زورورۍ کړی به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ګوره پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغې افغانستان مخالف دی او په کاروایي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ګرم سوک نو هغه لخت به د دې پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو به اثر پروزي د یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونو ورکولو سره خاص کر په امریکې باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په بند باندې نه پوهېږم. دا
نوموړی همدار ازوای چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب خپل تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و خو په خبره خاید حمید کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسی جوړونکو ادارې پر خپل وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې تر ډیرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوی مشر صلاح الدین ربانی ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو وار بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلو چې په کار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې د دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزی نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په خپل یو میلمستون کې د کس له خوا ځان وژونکي حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزی د شنبې په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس دا برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو واری بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یو واری بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په پاکستان کې پرابات کمیشن د امریکایي پوځیانو لخوا د اوساما د وژنې لپاره د ترسره شو پټو عملیاتو په اړه خپل رپورټ مکمل کړی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د القاعده پخوانی مشر اوساما بن لادن د عملیاتو پر وخت په پټابات کې په یو کور کې موجود وو. د کمیشن رپورټ مخې ته راغلی خو پوښتنه دا ده چې اوس په د پاکستاني حکومت راتلونکي ګام څه وي. تفصیل د لګي شیبي وروسته. اپرابات کمیشن د امریکایي پوځیانو لخوا د اوساما د وژنې لپاره د ترسره کړو پټو عملیاتو په اړه خپل رپورټ مکمل کړی دی. په دې رپورټ کې د ستر حکومتي او پوځي چارواکو بیانونه هم شامل کړی شوي دي. د رپورټونو له مخې ورته بیانونه دا خبره تصدیقوي چې د القاعده پخوانی مشر اوساما بن لادن د عملیاتو پر وخت په اپرابات کې په یو کور کې موجود وو. د کمیشن رپورټ مخې ته راغلی خو پوښتنه دا ده چې اوس په د پاکستاني حکومت راتلونکي ګام چوی. په لاهور کې کارپو پروفیسر حسن اسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د هغه په خیال پاکستان اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې د اوساما مسله بیا راپورته کړي.
میرا نی خیال کې اب وہ اوساما بن لادن والے ایشو کو یہ لوگ آگے چلائیں گے یا کسی کے خلاف ایکشن لیں گے.
زما خیال نه دی چې دا پاکستان حکومت به د اوساما مسله پر مخ بوزي یا به د چا خلاف کاروایی وکړل سي. که کوم تحقیقات کیږي نو هغه به په پټه وي او دولس په وړاندې به نه وي. زما خیال نه دی چې دا پاکستان حکومت به دا مسله بیا را ژوندۍ کړي چې د اوساما د موجودګۍ په اړه چاته معلومات وو او کنه وو. هغوی دا باب بندول غواړي او زما خیال نه دی چې دا مسله به پر مخ ولاړ سي.
بلخوا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود وایي د کمیشن په رپورټ کې هیڅ نوې خبره نشته، ځکه چې دا خبره له وړاندې هر چا ته معلومه وه چې اوساما په پټابات کې موجود وو او دغه رنګ د اوساما په لټون کې د مرسته ورکوونکي ډاکټر شکیل افریدی نیول هم د دې یو ثبوت دی.
میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے کچھ عرصے میں رپورٹ ریلیز کرے جس کے
پر دیکھیے خصوصا شک نشتا چی ہغا دلتا موجود ہو خوخکاری داسی چی حکومت با پا راتون کی سمودہ کی رپورٹ جاری کری چی خالق یہ ہم انتظار کوی زکا چی پا پاکستان کی دا دیر خراب تاریخ پاتی شوی دی چی کمیشن جوڑی کی خصوصا گٹی مخیتا ناراضی نو اوس ته مسرګندیږي او څنګه چې د پاکستان حکومت هم وعده کړي چې د اوساما په اړه د کمیشن رپورټ به جاری کولی شي.
چونکه توقعات تو یہی ہیں اور حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے.
خود دفاعی چارو کارپو حسن اسکری وایی کچری پاکستان حکومت د اوساما مسله را پورته کوي نو بیا به ضرور د دې منفی اثرات په پوځ او استخباراتي ادارو راځي. نو پاکستان حکومت به کېدای شي د رپورټ هغه برخې په ډاګه نه کړي چې حساس دي. حسن اسکری زیاتوي امریکا هم اوس نه غواړي چې د اوساما په اړه له پاکستان څخه پوښتنې وکړي، ځکه چې امریکا اوس له پاکستان سره د موجوده حالاتو په رڼا کې اړیکې جوړوي. امریکا په 2014 کال کې له افغانستان پوځونه وباسي او غواړي چې له ځواکونو وته وروسته څرنګه د افغانستان ثبات ټینګ پاتې شي.
امریکا کا انٹرسٹ آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ
دا امریکا گاٹا مخ پوڑان دتلو کی دا. زما خیال نه دی چې په موجوده حالات کې امریکا بیا له پاکستان سره خپلې اړیکې خراب کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه غواړي مخ پوڑان دی ولاړ سي د 2014 کال وروسته پوری خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
دونو آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں 2014 اور اس سے آگے.
دا چې په پاکستان کې د اوساما موجودګۍ ذمہ داری پر چا راځي دې پښتنې په جواب کې حسن عسکری وایي
اگر انټیلیجنس کو پتا تھا تو وہ میرا خیال ہے لوئر لیول پہ پتا ہوگا
کپا استخباراتی ادارو کی چاته معلومه و نو کیدای سی پلان دی کچو خو خبره دا ده چې دور پکو او القاعده ډلې لپاره په پاکستان کې همدردیان سته مذهبي ډلې دي همدا شان په سرکار کې هم پلان دی کچ خلک خوسته نو اخر داس یو نت ورک خو چې په وسیله اسامه ل یو ځای څخه بل ځای ته تګ را تکاوي
تو اخر کوئی نه کوئی نت ورک تو تھا ہی نا جس سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا رہا ہے
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای باید چې د اسامه په اړه جوړ شوی کمیشن د نورو کمیشنونو برعکس څه نتیجې مخې ته راوړي او ولسته دا په ډاګه کړی شي چې په پټاباد کې د اسامه په پټولو کې څوک ککړ وو څنګه او د څه مقصد لپاره اسامه دغلته کې ساتل شوی وو
دا مشال ریډیو ده
تاسید مشال ریډیو خبرونه ورایزو په خبر ته دا ومن نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلی دی چې د پاکستان دریو صوبو د کلاباغ ډیم مخالفت کړي د دوی په خبره وسکه سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو دوی به یې نه مني او نه بعد څوک د دې ډیم جوړولو ته پریږدي په اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
پیښور نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د کلاباغ ډیم په ست یو احتجاجي جلسه وشو چې پکې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی افراسیاب خټک د صوبې د اطلاعات وزیر میافتخار حسین د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټي مشر شای سعید نه علاوه د صوبې نور وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو په ویناګانو کې ټولو مشرانو کلاباغ ډیم یو خخه شوې مسله او د ملت تقسیمولو او د پښتنو د بربادولو منسوبه وبلله په دې موقعه د پارټي مشر اسفندیار ولی خان نوول چې د کلاباغ ډیم جوړولو اواز صرف د پنجاب نه اوچتیږي بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د لمشر نواز شریف هم اوس دا مني چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي
خلک د پنجاب یو جج یادای خدا له پنجاب یو جج خبره نه را چې هر څوک حکومت ته راغلي دی د پنجاب په زور غي هم دغه خبره کوي چې مونږ کلاباغ ډیم جوړو دا خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وي چې پی اتفاق دا را کنسنسس نمون کلاباغ نمون زور ته یو خبر استاف د ټولو په وساتت کوم زنه کنسنسس تقوم او اتفاق تقوم دې نه باندې
نوموړي زیاته کړه کچاره د کلاباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نو مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني
او دې پاتب د خپل ځین عمر ګورونه چې دی وی سپریم کورټ ته فیصله وکړي قسم دې د سپریم کورټ ما په فیصله باندې من په پاکستان کې تلور صوبې تلورونه مشر کشر ورا کې وی پنجاب مشر ته بازی رټول نه زیاته دا خورور ونی وته ته پنجاب ته پاکستان ته په فاق کې د یو صوبې په سیل گزاره کوي په سر څور ګورا ته قبول دي او تا غات دې له فاق کمانډر ځان جوړای نو کمانډری مونږ اچا نه د منل نه منل ته تیار چې باچا خان بابا وی چې مونږ نه منو نو مونږ پټه ده چې باس نه منو
اسفندیار ولی خان ول کچاري په دلړ کې دته د توهین عدالت سزا هم ورکړ کیږي دې هغه ته هم تیار دي
نو فرمان کوم چې مال کنده په کوټ را چې کنده په کوټ را دي چې زه ورته په مخ باندې وایم او دا بیا لا سزا چې سره سره کوي هغه دې راځر خو ته خبرې ته څه وخت کې ده کله چې یو ادارا په متنازع مسله کې ځان فریب کی هغه ادارا بیا د مال لپاره متنازع ده دا هغه ادارې ته حکم زمارا پارا دیا اس حیثیت کشتا زمارا پارا تے حیثیت تے غشتا سلو زمارا پارا تے حیثیت تے دے پختنے خوری دے
یادوانے والا چی دا خیبر پختنخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی پا دے مقبان نیخ پل وینا کی اول چی کلاباغ ڈیم یو ملشو اسپا دا او دا دے بیا راجون دی کول اصل کی دا پختنو دشمنان دی دا پاکستان دشمنان دی او دی بکل هم دا جوڑولو تا پرنک دی او خپل موقف پاندے با کلک ولاروی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تدې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسبانند مشال مرکه هم وره یو پروستنی مای کی زما کور زما کلی خبرونه هم لرو او دغه شانت یو شمیر نور رپورټونه حمله رو خو لمړی ورزو په امیر ساحل ته چې د سات لند خبرونه دی.
افغان طالبانو ویلي د دوی استازي به په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. په قبایلي سیمې خیبر کې یوه چاودنه شوې چې پکې د اف سي یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری په برتانیا کې له ملالی یوسفزی سره لیدلې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو د امریکایي ځواکونو ته د استثنا پر ورکړه غور کولای شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس او شاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقوقو سرغړونې کیږي او په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر را خلاص کړل شوی دی.
د لسنیو بجو لند خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې څرګ استې دي. احمد الله ته غوښی
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتې دو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یو مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. ادارې لیکي چې جمعې شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کمه شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټربائنې نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیلا ډیم په 14 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میګاواټه کمه بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پراجیکټ او د نورو یو شمېر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د 1300 کلونو نه کیږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړی شو چلوجه وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر ناراضي خو داسې کې د ملک ولس لپاره کار دی چې د بجلی خلاف پریک دی او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم په کار دی چې د بجلی په منصوبو د سیاست نه کوي او په ایمانداري سره د منصوبي شروع کړي چې دا شاندا مسله ترڅو حدا حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګرانه بیا پېټرول اخلي او په ملک کې د پېټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټر پېټرولو قیمت د یو عام تن د ایوینیم ورځ تنخوا برابر دی. ادارې لیکي چې ملک کې کله هم د پېټرولو په نرخ کې د کموالی خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پېټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوې دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پېټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پرې ټیکس هم لګوي چې لوجه پېټرولو بیا ډیره زیاته شي. اداریا لیکي چې حکومت په پېټرولو ټیکس را کم کړي نو دا شنبا اولس ته ډېره فائدہ ورسی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړي دي چې درې شفټونو کې د قانون وکړي او په یو ونی کې دننه دننه خلکو ته پاسپورتونه ورکړي. اداریا لیکي چې د وی اندازې مطابق دا وخی یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورتونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمېر خلک دا شکایت لري چې د دې ځن غټه وجه دا ده چې دوی د جنټانو په ځای په قانوني توګه د پاسپورتونو حاصلولو لار خپل کړه. ادارې لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایری وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي کالا باغ ډیم منصوبه د یوې صوبې پنجاب په ګټه ده او د دریو صوبو په تاوان کې نو باید په دې مسله خبرې پای ته ورسیږي. بلخو وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد کابل ته تللې چې د روان نو انتخاباتو د تیاریو جایزه واخلي. د دغه دوړو مخالو غټ کې له فرخنده وزیر نورو
دہلی ٹائمز د کالا باغ ڈیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالا باغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالا باغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي، نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمله توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي، لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت د دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپله وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پښتونخوا، نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخ مخوي، نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور های کورټ د کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پښتونخوا او سند کې تاوده بسونه پیل شوي دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا اوبو نه هم محرومه پاتې شي. دلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقال دل په شفافه او پر امن طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمیر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی، وایي دای د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي ملموي او د دغه هیواد د چارواکو او سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکي استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي د دې خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه، شفافه او جمهوری توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي کچېرې خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي، نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو خبر ایجنسی ته د پاکستان په خبر ایجنسی کې مېشت هغه افغان کډوال چې د ترګری په پیښو کې ورته مرګ جوړه اوریدلې ده، وای دوی ته د هم د خبر سیمې د نورو اوسیدونکو په څیر مالی مرستې ورکړي شي. دوی وای چې د لوړګي تحصیل چارواکو ته د دوی د پیسو چیکونه ورکړي شوی دي، خو دوی ته نه ورکول کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
په خیبر ایجنسی کې مېشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د کورنۍ او ځنې کسانې دلته د ترګری په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او جوبل شوي دي، خو د سیمې انتظامی چارواکي دوی ته د دغو کسانو معاوضه یا مالی مرستې نه ورکوي. دوی وای چې د خیبر سیمې اغیزمن شو کورنۍ په څیر د افغان کډوالو مالی مرستې هم راغلي دي، خو دوی ته یې نه ورکوي او د خیبر سیمې خلکو ته ورکړی شوی. د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د میوو یو دکاندار افغان کډوال امین خان مشال ریډیو ته وای چې موده مخکې د زخخیلو په اډه کې په یو بمی چودنه کې یې ماما ووژل شو او د مالی مرستې چکی اوس لوړګي تحصیل ته راغلی دی، خو لا تر دې دمه یې کورنۍ ته نه دی ورکړی شوی.
بیا لاندې سر دی راکې وای چې تاسو به جمعې په ورځ به وخیژئ، پاس تاسو ته به نکه چکونه راځي به تاسو ته درکې، خو چې ورلو ما خبره بگی د ماجرو رااله چې ودرې موږ ماجرو سره خپل دغه کو مخ کې وبختنه کو چې وری کو کوری نکو. بس هغه څوک هم نشته، یو زوی و هغه بگی زخمی ده، د کار نه یا پروت دی، بس څوک نشته. داسې مونږ دا غواړو چې مونږ دلته تقریبا ډیر درې دېرش کاله تیر کړو چې مونږ ته خپل راکراکی.
په لوړګي بازار کې پرېډه باندې بسکټ خرڅونکی یو بل افغان کډوال خان محمد وای چې په دې چودنه کې د درې زامن او یو وراره جوبل شوی دی، خو د مالی مرستې چکونه نه دی ورکړی شوی.
او د چ کول روان سم نو کول لا نوم رسیدل چې درز می واورید چې درز می واورید نو چې ټلیفون می راو کونو بچی می ټول اسپیټال کې پراتو او سم بیا د اسپیټال کې ګړو سم کانفلیکټ استا یوړل او پدې کې ابل اورتا سي خبره وسو چې دلته پیسې راغلي به چې کونه راغلي بیا موږ پاسو خطو تحصیل ته تحصیلدار موږ ته ویل چې موږ پولیټیکلې سره وګورو پولیټیکلې نو اوس پته نه لګيږي خلکو ته چې کونه ورنل دي ځه خلکو ته او موږ ته اعلان دي راکړي نو بس د سي سات پته نه لګيږي نو موږ دا غواړو چې به چې موږ سره کوم کوڅه زمنګ موږ بچي وزورې دل موږ توانین شو
او په دې سیمه کې یو بل افغان کډوال کاکو وای چې د پخپل او زوی په کې جوبل شوی وو او باید دوی ته هم دغه راستي ور کړی شي
بس دلته بم لاړ شو بس مونږ هم پکې ولګېدو او زوی مې د لاس او څټ خوګو او زما رستم لا غون سره 15 ځای و غو روپي ټولو زخمیان واخیسته او مونږ ته ویل چې بس ستاسو د پاره وسنه نشته مونږ به مخ کې وګورو کنه نو اوس مونږ دا چې په کار دې مونږ هم دلته زیات عمر تیر کړی په کار دې چې مونږ ته خو امرا کې مونږ غریب خلک یو راکم دی 2 روپي وسشته دې
پدیسی مکی د افغان کډوالو د مالی مرستې په حق له مشکله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نو پختل نو دوی وویل
افغان خدا سے چمخ کیم دیتا نو لقا زمو حکومت طرف اس دغنی ملو شو جنا اونور چ لقا یا تم فرض په لیست کې راغلی دی ادا سی براغلی وی چې لقا پټیم خو شی زنه افغان ریفیوز خدل د پاتیکی کنه نو بس دا نو مو ملي کله شی کې چې غی په نوم پیسې راغلی خو غی لمو اوس د کمال برن چارټس دی راغلی دا شم پیسې نشو ورکول غی ته د پوره تصدیق نه پس به ان شاء الله تعالی دی بیا مون خپل دا چې کومه کمپنسیشن دی دا مون دی
یا د دې ویچ په دې سیمه کې د ترګری په پیخو کې وژل شوې تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ او جوبل شوې تن ته د درملنې لپاره 1,00,000 روپۍ مرسته ورکول کیږي په خیبر سیمه کې مېشت افغان کډوال وای چې باید دوی ته هم د خیبر سیمه د خلکو په شان مالی مرسته ورکړي شي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوردونکو د مومند جنسي او شبقدر ترمنځ د تنازیخ کار 25 کلو په سیما کوټو کلی او دریاب کورونه کې د زیخ اولس په وینا 2000 نه زیات کورنۍ لپاره یو اسپیټال هم نشته دوی وایي چې د وړو وړو مرزونو د علاج لپاره د لورو پرتو سیمو روغتونونو ته ورځي چې خرڅ زیات کیږي نور تفصیل د مشالېډو خبري الله کوي
د تنازیخ کار 25 کلو په سیمه کوټو کلی او دریاب کورونه کې د انسانانو وړو کې الوی روغتون نشته دی نو ځای ولسوای چې هغه خپل مریضان د ډیرو لرو پرتو سیمو هسپتالو ته وړي چې خرڅ هم زیات وشي او تکلیف هم ورته ډیر میلاو شي محمد کامران نوم یو تن چې ځای وسیدون کې دی وای ویل هغه ډیر واړو واړو مرزونو د علاج لپاره د شبقدر سیول هسپتال یا بازار کې شخصي روغتونونو ته ورځي
مشکلات دغه ګولیم په کار شي بازار ته وپسې زو بس ګولې دومره ګران سومو پس کرے لگی چنچے تو کی چنچے نہ بیا بازار کی کچھ گولے را واخل کا نہ وقت ہی خدا وقت من و دغه کو چواڑ بیمار شوم من بازار ته بوز دل ہسپتال دغه نیشت یوشیم نیشت من دغه تکلیف دی
ولی جان د شیخ شنڈا بابا کوټو کلی وسیدون کرے ورنہ مو پختل نزدی روختونه کم کم زای کی جوړ دی
شب قدر سی ور غټ ہسپتال دی یود میسا ہسپتال دی دی کی لاند خپل بت پاسیلی دی کنه دل توس موجوده لکی وسولت فقار دی مقامی شهر ولو مشران د تم ورتو لرو چوی مون تل تسونتونه
بهروز خان وای کوټو کلی دریاب کورنه او ورسره نزدې نور واړه واړه کلی آباد دي چشمې ری د 2000 کورنو زیات دي او ضرورت همشته چې روغتون جوړ کړی شي
خامخا خرچه کیږي پیسونه مالی ډاکټرانو پیسونه هم لږ بڑا وی کنه نو خامخا تاوان مونږ زیات دي ان شاء الله ولی نو ورکو مونږ ول په خپل ورکو د خبره زیشته دي تا واوریدل خو چې دومره حکومت مونږ سره همدردی وکي کنه راته و چې یو هسپتال درکو زیو لو ګورینو زین ډیر دي ان شاء الله چې ول ور به
لدی ورستو مو د محکمه سیاحت 400 د چرواکو سره خبرې وکړې نه هغوی وویل د نوی روغتون منظوري د سیمینا د ټاکلې شوې د صوبای او د قومي سیملې د استازو کار دی بیا مو د سیمینا ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي سکندر شیرپاو سره خبرې وکړې نو هغه وویل
especially the last 3 years na present government che did da da rich navy bhus am nawar kai we which existing bhus da manga reinforce called ward health secretary or health principal me da khabar ho kama chikitsa se tarika jodi de chi che dare ap kurun la par salara jodi chi
da ulus po na da hawi karwandi hum nashta de aw talimun ay hum na dikri no ulus der garib de bayat pasima ki de rokhtun jod kare shi che da dero kharsuno aw da mushkilato khalas shi
ریپورت مو اورید او څمبر رسیدلې دي د اونځي خبرونه زما کور زما کلی د ځل مو درته زما کور زما کلی خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بڑو کلی په حق لا معلومات راټول کړی دي.
ستړي مشه شاین منیرې او تاسو ته زمونږ په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وایم. اوریدونکو دا ځل مو درته په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بڑو کلی په حق له معلومات راټول کړی دي. د بڑو کلی چې د جلال آباد خرنال مرخاته لورته د تورخم جلال آباد په روډ شاوخوا 1.5 کیلومتره کې آباد دي او نږدې 2000 آبادی لري. زمون همکار باز محمد عابد دغه کلی ته ورغلی او له خلکو سره د کلی په تاریخي پس منظر، کلتور، روغتیا، تعلیم او ژوند جوړک خبرې کړې دي. راځي چې د عابد صاحب سره د دغه کلی سیلو.
دا کلی د جلال آباد نل مرخاته لور ته په تورخم روډ باندې 1.5 کیلومتره کې موقعیت لري. په دې کلی کې له سوتنو مشرانو سره ناستیم او د کلی په ژوند جوړک، روغتیا، زراعت، تعلیمي رجحان او کلتوري ارزښتونو ورسره خبرې کوو. په سر کې د کلی په تاریخي پس منظر باندې له بابا سره خبرې کوو. بابا، تاسو اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې دې کلی ته ولې بڑو وایي.
زما نوم سخی دی او یم دواتیا یا دریاتیا کلن دروداتو دو ولسوالیم دو بلو دو کریه دری سوا کالا مخ کرا گلیم غزگینا پا دی وطن که منگ چرالو قاسم خیل او ممن دا پا پراتو.
بابا جی که دارا تا اوه چی دی کلی تا ولی بلو وایی؟
بلو تا پا دی بلو وایی چی پا دی که درمی وی پا پشوی جبا درمی تا بلو وایی او پشانو با درمیری بلی زنگلونو تا چیزا پا دی نامو باندی آخیر یاد شو او بودایی دینو پا دی علاقه بانی پا دی علاقه کی چیزا یندوان دیرو دی غارونو کی شخی خواته چیزا راغه دید طرف تا سمرخیلو تا او جنوب خواته چیزا تور راغه دید کوت پا طرف او شرک دا چیزا باریکاو دید او غرب تا چیزا شرشی دید او اولین کلی ده کم بلو دی.
بابا که پا دغا سیما که تاریخی اثارو بندی لگرانه واچه وی
مهم اثاری ده بوتانو چی پا دغا سمچو کی بو او پا خزینه غنده که با خلق ویل چی پا دکی بوتان دی ده شواد چی ده دری سلور کرا تا وست پلو ده شواد وست معلوماتی منگ تا نشتا چی پا دی که تشیو.
بابا دل تا ما ولی دل چی پا خوانی زیرتون هم شتا دی که پا دی اره لگ معلومات را کهی.
ملارم بیک نمیگی چی آغا پا تور خون یادی ده او ده مغول و سر پا وقتو که با طالبانو زرت نپری روزلی و او آغا نپری چی ده جنگونه اوکلا پیرو رو خانم به پامدی علاقه که مرشو او دام شهیدان شو او خخم پامدی لوی عدیره که ده سلویخ جریب عدیره ده او آغا ساری پخوانی طول پاتی و خود پا دین کلاب تا من زوی ولد عجی بابام ورسره او دادغم ورسره و شینکه بابام ورسره و پامدی علاقه بانی مشلان و دسر گروپان و نمونه دی چه ده یخی و او پا دی علاقه بانی جنگو نکن د خلاجور بابا دل خونونه بوتانو پکی کتابونو پکی دا چیده دا چی تولخ کتلالو پاکستان تا شینکه بابا چیو دا هم سپلوت شویه ده او دا ده چیده دی منز که یو گرد آواتر و پاقی که تشوه و آقا هم موله ده آجی بابا هم سپلوت شویه ده دی غنده تا بار خطل او دا دی لانده پا خیستن که آسارو آقا هم واتری پا انکلاب لا شیوی تلی پاکستان.
بابا جی ویل کیگی چی د نادر شاه خان په دوران کی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد گل خان مومن هم ستاسی په کلی کې اوسېدلې ده. دا خبره سمه ده؟
وزیر محمد گل خان په قوم حسن خیلو او د مومندونه د مومندو د حسن خیلونه د وطن تراغه په دې وطن کې پروتو دلته 15 کاله تیر کړل او د بلو ډیر خلک چې ده مزار شریف ته د زمکو د پاره ولیګل او چې په سنگی چاره کې وسم پراتی دی قاسم خیل د ملک هاشم سره امسیا اوسېده خپل ازمکه او مینه نو واغزیا ورکړی او په همدې کې پروت او د دې ځانه بیا لال یا بکو تا داشی اکرل چی داغ مکتب زیای و تاک و منگ مکتبیان و منگ بچو ارتلو دبا منگلا سر کمک کوا و دا پختو دیر نمونه بدل کر او داغشی هر منطقی تا بچو ارتب دی بالا چی پاس که مینه بدل کر او شرشی چی دا دای پروداتو بدل کر تا دا بچی کود نمی نادر کود که خود
یو بل کاکا تا ورزو دی با منگ تاول خپل نم واخلی او بیا برا تا داوی چی دا پا کلی که اقا دا جرگو مرکو دو دستور او امداس نور کلی والی کلتور چی زمانگا پختانه پا اقا کلتور باندی تروس پوری ولار پاتی دی او کسنگا
زمانو ملک عرف دی او دو برد دو کلی کمیز منشاریم دا دا پختانو انانات دی جرگیو پا طول پختانو سنگو که یو رکم انانات دی دا چی مونگ پا پختانو که مومن دیو روزات و لسوالی دا مومن دو
حکومت تمراجیا
کا چاغین حکومت هم نیمګړی شوی دی مگر د بڑو په طریقه کې هغه حل شوی دی د خپل اناناتو سره سم او د دوه دستور چې کوم زمونږ په دې کاریا کې دی نه په خوان را پاتې دی کنه نو پاره سره مونږ د خپل کلیوالي مسایل چې دي زیات مونږ حکومت ته نه دی پریښو په خپل حل کړی
په دغه کلی کې په خوا به تاسو لیدلی کنه وجرو کې به د وجرو مجلسونه او داسې ساز رباب به کلیوال به راټولېدل اوس څنګه
داسې دا چې هغه خود خوشاله وي په افغانستان کې او په وجرو کې به ځوانان راټولېدل خپل ساتیري به کوله دا چې اوس حالات لږ ګډوډ شوي دي او د وجرو ناستې هغسې نه دي لکه کوم وخت کې ځکه چې غمونه دي هر خواته بمونه دي هر خواته ورانۍ دي بدبختۍ دي نو د چا زړه هغسې بار نه لي لکه څنګه چې پخوا به کېده
یو پوښتنه بله کاکا چې ستاسې په کلي کې خو به پخوا ګودرونه وو کنه
زموږ په کلي کې داسې ګودرونه وو چې لکه دا ازاربوز کوم خدا روم چې موږ سره دلته لاندې پروت دی ازاربوز کوم ورته وایي دوی به د دې خپل کلي نه چې ګودر شروع شو یعنی زنانه او دغه بچو دو به هر مازدیګر دغه پور زیات یعنی یو کیلومتر یو نیم کیلومتر لاره به وله هلته به هغې ځنه به اوبه راوړي او په یو قطار به تله او په یو قطار به بېرته خپل کلي ته راتله
او ستاسې کلیوالو څه کولې د اوبو لپاره
زمونږ کلیوال خو یو څه دا دي چې د پخوانه کاریزونه کاریزونه زمونږ په دې کلی کې روان کاریزونه د هغې نه به استفاده کوله دا چې اوس هغه کاریزونه ټول وچ شوي دي نه تو کویانونه دغه کېږي زمونږ اوس مشکل ډېر حل دی هغه د ګودرونو په حساب باندې زنانه د باندې نه راوځي
یو بل رور ته مخامخ ناست یم او د ده نه پوښتو چې په دغه بړو کلي کې تعلیمي وضعیت څنګه دی
زما نوم میر خلید الدین د میر قمر الدین د الفاظ امیر زمونږ منطقه چې ده د رودات ولسوالۍ یو پر شپږمه حصه دربر نیسی بړو تقریبا ډېر وسیع او پراخه منطقه ده تقریبا ټول ولسوالۍ سره مشترک سرحد لري لکه کوډ ممدارنګ بټي کوټ ادر څنګه په اړخ کې دی بالا او حتی د ویسود ولسوالۍ سره زمونږ د کلي د تعلیمي کچه و تاسې زمونږ د مکاتبو د تاسیس نه بخپل معلومه کوي د فی الحال لپاره په بړو کې تقریبا شپږ تعلیمي ادارې موجود دي لومړی د بړو عالی لیسه او څو دورې فارغان یې په مسلسل توګه چې دی ته اوس سفر ورکړي دي او دا سلسل روان ده د هغې نه بعد د بړو د خارجي تلکورا د اناسو لیسه ده چې سږ کال اول دوره فارغان چې دی دا ورکړي او د هغې نه بعد د سوډاګ عالی لیسه دا د اناسو ده څلورم د مرزا کلی د اناسو متوسطه او پنځم د تور بابا متوسطه شپږم په بړو کې یو بل دیني مرسه او دارفا دی چې هغه په نامه د میقامر الدین دی او سه کالي دولسم سیم ته ارتقا کړی دولسم سیم تاسیس لري
زه به په منځ منځ کې یو پوښتنه هم کوم بښنه غواړم دغه خویندې چې د دولسم نه فارغې شوې که نه دوی بیا چېرته په وظیفو وګمارل شوې او که نه
د دوی دپاره د معارف په چوکاټ کې د دوی فارغانو شاګردانو ته درې میاشتنۍ دوره د کورسونو دا دایر شوه تر څو د امکان په صورت کې دوی د معارف په چوکاټ کې د ښوونکو په توګه چې تلونکي وظیفه یې غواړي د تربیوي دوره دوی ته مثلا په دې اندغه درې میاشتنۍ رخصتۍ کې څنګه سرته ورسول شوه او دې کې یو برخه داسې دي چې هغوی د لوړو زده کړو په خاطر باندې هغوی سبتنام کلی غواړي چې کانکو ازمونه چې دی ډبل کړي. موږ په دې باندې ویاړو چې زموږ په دې قدمونه الحمدلله په داسې حالات کې فارغان ورکوي او هغه بیا بده شي. خو دا درته اطمینان درکوم چې درودات په چوکاټ ساحه کې به انشاءالله د ده په شان باندې امتیازي لیسه او امتیازي شاګردان یې هم د اخلاق په لحاظ سره او هم د تعلیم او د طبي په لحاظ سره به داسې دسته چې دی انشاءالله چې موجوده نه وي. خو معرف لا تر اوسه به داسې کوم اقدام دی کړی چې دغه دوی مثلا د معرف په چوکاټ کې استخدام کړي او کار ونه والي. خو پیشنه وختونه پیشنهاد هم د معرف د مقاماتو نه دادی چې دو ناسو مکاتبو ته همدغه فارغ شاگردان چې کوم لیاقت د استاد لري چې اندې نه په خپل سیمه کې چې شاید او مهي سره خبره به وي او بلتیان لري هم دوی استخدام کړي تر څو زمونږ دغه ټول نه هم روپ هغه سینه وخه دام صحنه ته راښکاره شي او په خاص معرفو توګه چوکاټ کې دوی راوزلي کړي.
تاسې په دغه خپل سیمه کې د تعلیمي رجحان نه ډاډمن یې؟
انشاءالله ډاډمن یو. خو څومره چې مناسب وي به هم موږ هغونه په هغې باندې قناعت نه لرو. باید دین روم پرمختګ پوه شي او ښهوالی پکې رامنځته شي. دښمن نه دا غواړو چې هغوی څومره چې کېدای شي د نصاب په تطبیق کې د پوهنې د مدیریتونو سره هغوی چې کوم نظر چیندي او مخدشین دي د هغوی د لار نه د مکاتبو دپاره چې کوم مدیران دي هغوی د لار نه داسې فشار راوړي تر څو چې معرف کوم نصاب د مکاتبو دپاره د مدرسو لپاره مثلا په نظر کې نیولی دی چې دغه مده په نصاب څنګه شي دا تطبیق شي. د نصاب په تطبیقو سره انشاءالله د تعلیم سره وده سوي نور هم د شاګردانو لوړ شي او د بې تعلیمۍ او مثلا دغه کچه به راکمېږي. اوسه
تاسو به وروره اول خپل ځان معرفي کوي او بیا به راته ده ووایي چې ستاسې په کلي کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دلته کلینیکونه شته که وي هغه د دې کلي اړتیا پوره کولی شي او کنه؟ اول به خپل نوم والی.
زما نوم فضل عظیم کریمي دی. زه د روزات ولسوالۍ اړوند دغه بړو د قري اوسېدونکی یم. زمونږ په کلي کې د صحي وضع په رابطه باندې دا پوښتنه وکړله. دې کې شک نشته دی چې د نوې ادارې په راتلو سره په اکثر ځایونو کې د ښار نه پرې په اطرافو سیمو کې هم د کلینیکونو د صحت په باره کې یو څه توجه شوې ده. نو زمونږ په کلي کې هم یو کلینیک شته دی خو دومره به ووایم چې امکانات پکې کمزوري دي. نارینه ډاکټران پکې شته دي خو د ښځینه ډاکټرانو هغه چې دا ډاکټر دی کمزوري دي. بېخي دلته یو ځانه راتلله د ښار نه خو هغه هم ډاکټره نه وه. میلویف په نامه باندې وه، هغه د نرس پسې کوم دغه چې دی هغوی لکه د ښځو هغه مشکل چې کوم هغه نشو رفع کولی. تر اوسه پورې دا مشکل پاتې دی همداسې.
نو دغه مشکل چې موجود دی که تاسو ته داسې عاجل مریض پیدا شي بیا تاسو څه کوئ؟
کله کوم مشکل پیدا شي، عاجل مریض پیدا شي، په غیر دینه چې مرکز ته انتقال کو بل موږ سره کوم دغه نشته جلال آباد هر څه ته امیت یا بل کوم روغتون ته او داغې د علاج لپاره تاسو
یعنی داسې خو کله نه دی پیښ شوي چې داسې د مریض مشکل په جلال آباد کې نه وي حل شوی او بیا بل خوا ته مثلا مخه کړی وي؟
دا خو ډیر کیږي چې اکثره مریضان موږ دې انتقال کو جلال آباد ته. هلته هم د امکاناتو د نشتون یا د وسایلو د نشتون له امله هغوی موږ ته ځواب راکړي چې تاسو خپل مریض پېښور ته انتقال کړئ. نو هغه مرکز چې زموږ استاد په اصطلاح د ننګرهار دولت په سطحه باندې هلته هم دومره وسایل او هغه څرنګه چې لازم دی وسایل نشته دي.
د یو ځوان سره ناست یم او د ده سره دغه خبره چې یلو چې د دوی په کلي کې چې ځوانان له مکتبونو نه دولسم نه فارغ شي دوی په څه وظیفه ګمارل کېږي او که نه په شخصي کارونو باندې پیل کوي؟ مهرباني تاسو اول خپل ځان معرفي.
زه ملنګ ماما خیر یم، د ځوانانو د ټولنې معاون یم. او زمونږ د ځوانانو مکتبونو نه چې فارغ شي نو اکثره داسې کارونه نشته، کاروبار نه وي. شخصي کورسونه هم ورته خلاص کړي دي، هغه کورسونه چې مثال زموږ ځوانان خو اوس د اقتصاد نه ډېر ضعیفه دي. په چاندو باندې والا دغه راټولو، قلم کتابچه دا په والا خلو.
یعنی دغه کار ستاسو ټولنه کوي؟
دا زموږ ځوانان ټولنه کوي.
نور څه کارونه کوي دغه ځوانان؟
نور دا کارونه کوي چې اوس مثال موږ اوس د دینی مدرسې مو خلاصې کړې، حلقې د قرآن کریم په یو حلقه کې چې کله په جومات کې دیږي پای کې موږ تقریبا 2500 نفر شاګردان لرو. یو د سبزو په مسجد کې ده چا کې تقریبا 2500 نفر شاګردان هغه کې لرو. بیا هم د ریزی کورس خلاص کړی دی پای کې او د انګلیش هم خلاص کړی دی. تقریبا 2500 کادر خوشو اتی ده دغه لري شاګردان ځوانانو په همکاري باندې د ولس چې کوم دا غټه خادق دی لک سرمایدار دی دوه په همکاري باندې دواره ته موږ ورزو او کور ودان بچي لوی درس سره مو سره خپل وس مطابق کومک کوي. په دغه باندې وسر موږ د چیشه چې دوه ضرورت دی دا ولا موږ خلو نه کاوس مالم ما شو کتابچه شو قلم شو کتابونه شو د تدیر د مسل دی دا ټول موږ دند
په خو با په دې کلو ولسونو کې د اشر دوت موجود او ستاسو دغه ټولنه د سی په کلیوالي کچه باندې اشرونو تراوزی
او مخکې براوتل خو مخکې د سی اونډغه چې آبادی او ارشه بو موږ خپل ځان نو بل کار مم نه لړدو هم د دکاني او د پټی کار او مثال ټول په اشر باندې وکاو یو ورو به ما سر لارځو به سباغي سر لاړم خو وس د سی چې وشکارې د خاطر ارشه ورښوې دي
اوردن کو دغه واز منګا د نن پرونه بل ونه بعد پښتنو دی بل کلی پړه د معلوماتو سر رازو هرڅه ته چې خاد آباد او بریالي اوسه